دغه سیالي به د اکتوبر په 1 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په ایران کې ورش پړس کلن زده کوونکې چې د اډ اپر اساس د حجاب نه مراته ولو لکبل له پولیسو سره پښخړه اوښته و. پرون په دریم ورځ هم د کوما په حالت کې و. ویل کیږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې جلی قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیه ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزاد اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلنه ارمیتا ګراوند د سر په کوپړې او مغزو کې د خوندريزي لکبل لا هم په کوما حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې همدا ارمیتا هم په کې بستر ده د چهار شمې پرس فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونزي د دغه زده کوونکې په سر کې د خوندريزي علت څه ده په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 نیټه هغه وخت وسو چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درین جونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میټرو په یو تمځای کې له پولیسو سره مخامخ شوې. هغه جنو چې ارمیتا یې روختون تر سوالي ویلې چې یو پولیس تر لفظي خړې ورسته ارمیتا پرمځکه وشتلې چې ورسره هغه به هوښه سوي ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د محل کومه صحنه نه تر سترګو کیږي خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څو نجونو ارمیتا ګراوند لاس او پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر د روغتون سرچینې زیاته کړې چې د روغتون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کیږي او هیڅ عام کس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو د گشت ارشاد پولیس تورن کړی چې د شونځي د غزده کوونکې پر سر وهلې او شکنجه کړې ده. خو د ایران چارواکي وایي چې له دغې نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکي چلن نه دی شوی. د ایران رسمي خبري اجنس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړی او سر یې د میټرو پر وسپنه لګېدلې. په همدې حال کې د ایران د بشري حقوقو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه سوه چې وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډیونکو سلامونه مې ومني
سګاټه د خپلې خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزر باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر هغه میرمنې چې خپل دند او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزی رئیستل کو رزان تشارم گنیزان په یو پی غوري گنیسی خپل پردای ماته په غوره کې سالا ز تر مخته او خزما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا ښځې ګټه نه، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک، دا شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار، که خیر راوړ که خراب راوړ، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري.
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا کوم سم داسې ریواز داسې کور نه خزه جواز نه نوزي. اکثر داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري، یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ و خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منا
بیا څومره مثلا ورتوای چې دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منیا.
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مون سره دومره سره زو سي خار ته سره راغتو، کومه سودا سي دی په کار هغه سودا واخني، نور تا بیا مون کار نه سره لري، سي تا څه په کار دي څه نه څه اخري او څه نه اخري، سره دوی لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره سي راي وري او بیرته بوز.
ایا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي، ټول شی په خپل زړه ورته راوړي، وای کړي خوښي کړي خوښ نه یم دا واخله؟
وو ستاسو دا رقم هم ستاسو بازي زوی کې دا رقم ستاسو یو چیز ورته راوړي، نو هغه کور کې خځه خوښ نه بیرته بیا نه وته بدلې په زور ته یې سم دا لري، بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته، نو ستاسو دا رقم نارینه ستاسو ماري درې دي خپل.
ولی نارینه دې کې مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی، هغه کې د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور د وسایل رانی ول ویکنه، ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې منی چې همدا دینو کې د خوښیږي کې نه خوښیږي.
ځان د سبادو ته بریږي، ځان باد احساس کوي چې زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم، یو شای څلور واره راوړم، خوښ یا خوښ نه وي، یو واجه خو دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راوړي، خپل کورنۍ ته یو شای ته راوړي، په بازار خوښ وي او په خوښ نه دي کوټه مسایر وي. اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه رئیستل کور ځان ته شارم ګڼي، ځان په یو پی غوري ګڼي، سي خپل پردای ماته په غوره کې چې الله عزت تر مخته او خزه ما پسې شاته بازار ته روانه کړي، د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم ریواج خدای چې دوی په دې باندې شرمېږي، د خځه والی ما سره بازار ته لاړ شي، زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم، به دا کار خدای که بد
نه. زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي، که یو ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زور یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه ده کوم باد واقف سي، د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي، که نه همدا یې نتیجه ده. دا حل نه سي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیت سي دا غاده مور پلار ناول سکول مکتب سي دا دي مور پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور پلار وي نو سيغه خو ته ونه خې نو یو ته ایندا ته سوچ پکې سي ایندا به څه کم دی ول پور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي پور دي خنه نو ایندا ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د یقونو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري. لن موري سره مې مارکه کړې په ګډه سره وګورو.
خوښان په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل لغه راج وچلی خپل هغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه هیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غواړه کې په خپل زړه یعنی ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې. دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و. دې ماته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دغه رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوی واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوئ. اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغوی کوي څو چنده دوی هم ورسره یوځي دغه
ارخورتونه ول چرانه. اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي.
چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې ارڅ واخله مګر رقم جوړ کم ریچات پرختیم تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یې او پاش په خپل زړه هغه کې یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریه داره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهان ده احترام د دې کوم اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اوتاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وخت سخته
غوښتنه مو له داسې نارینه وو نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې نه تر رسیدلې خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د ټیټ مینځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر قشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او مېرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هنتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. که هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خدا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي. که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي، دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي، پردۍ ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا، مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي. که ښې که خراب دي، بې مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره، یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي، چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بېخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ انتخابو ته یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید موږ ته اوسنی شرایط برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې، ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په دیر سره پنځه دیر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم موږ شله اوسو په نارینه کښېنه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا کې ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او هغو ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه دي، دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. لروانی اړخ نه دلته په خځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېر کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی وو. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی وو ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارسانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي وو دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایي، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي، مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې ما له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق لري او انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي، وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان د الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. هغه حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي، هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښې اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزولې د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته، خپل لورګانو ته، دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو، چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که مونږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته د کومه دوره خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده په 43مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسي. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي، او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپل سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای شي، د هغه خزه که چېرته خزه وسی، د هغه میړه یې مثلا او اتلس کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی وسي، داسې یو فورمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق دی دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بل اخره چې کله دای کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي، او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو، دا هغه حق ده چې د دوی له معاشاتو وزه کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجې هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید استازداري کوي، د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاوت پارزخت باندې خبري وکړو، هغه کسانو ته چې غوډي یو څه سپینګری سوي دي، میرمن یو څه سپینساري سوي دي، یا دا د چې په یو شمیر کورنۍ او کې د کورنۍ غړي مړ شوي دي، ماشومان پاتې دي، کونډې پاتې دي، پارزخت به خبري وکړو. دغه تقاوت د دغه کورنۍ لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاوت خو ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې د عام خلکو لپاره او ساته توګه، یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي، نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده د دې د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي، نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي، ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خوا ته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي، نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله، مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو، په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل که چې عمر راټیټ که، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې وی کړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي، هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود هیڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد یې کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې وسی هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه وسی نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنی که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنی دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو، یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنی دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بېرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، دغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زندانی سي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده، او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و، کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بېرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري. ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول، دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کوم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کوم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پکې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی د طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې، هغه هم بېرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته. د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کوم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز دي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کوم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي، او غږ پورته کړي، او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي، مثلا د امریکای متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي، ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او هغه اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد نه دی دوی په اجندا کې دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سی، د دوی حق به ورکول سی، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق نشته، ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده شي، حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه، معمولا په عمل کې رسي. لکه نه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې، دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه اضافه کړي، خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوقو ته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغه رقم سره دي، په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هېڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلول دي، معیوبه دي، او بله هېڅ هیله نه لري، بله هېڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی، نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغه حقوق ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې رسنیو کې پی باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی په خپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمری عدالت، نو عمری عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا خو به ډېره نازواني بې عدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده، دوی ته ښه صحیح امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي، او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خو له تاسو نه هم مننه مهرباني.
ګران دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوه. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com